سلامت باشین. سپاس از مهمانان ما و مخاطبان ما، از شنونده های ما که تا این دم ما را همراهی کردن تشکر. رسیدیم به پایان برنامه این هفته در امواج آزادی.
افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. د ترکیه په پلازمینه انقره کې د افغانستان سفارت نن پنځشنبه په یو خبر پاڼه کې چې په خپل فیسبوک پاڼه کې خبره کړې ویل چې د جمهوریت دورې ټولو ډیپلوماټانو لنن څخه خپل ماموریت پای ته رسولی. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د یو مشروع حکومت چې د افغانستان د خلکو اراده تمثیل کړي د نشټوالي له امله سفارت نن له غرمې وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ته تسلیم کړ. تر دې مخکې په دې سفارت کې وی سرچینې چې نه غوښتل نومې یاد چې ازادي راډیو ته وویل چې د سفیر په ګډون د ړنګ شوي جمهوري نظام شپږو ډیپلوماټانو خپلې دندې پای ته رسولې دي. دې سرچینې همدارنګه ویلي چې د سفارت چارې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د استازو په حضور کې هغو نورو پخوانیو افغان ډیپلوماټانو ته سپارل کیږي چې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزارت سره همکاري لري. تر اوسه پورې د طالبانو حکومت او د ان ترکیې د حکومت چارواکو په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په ځینو رسنیو کې د دوی د ځینو ادارو د معلوماتو حق کېدو په اړه نن په یوه اعلامیه کې وویل ممکن دا معلومات په متفرقه ډول د انفرادي کمپیوټرونو څخه چې له امنیتي تدابیرو برخمن نو د لاسرسي وړ ګرځېدلې وي. د طالبانو تر واک لاندې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په اعلامیه کې همداراز ویل شوی چې هیڅ سیستم نه دی هک شوی. د اعلامیې له مخې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي اسناد اکثره عامه یا د تیرو کلونو دي. طالبانو همداراز ادعا کړې چې ټول حکومتي سیستمونه د سایبري بریدونو په وړاندې خوندي دي. دغه اسناد چې د طالبانو د حکومت د بیلابیلو وزارتونو او خپلواکو ادارو معلومات پکې شامل دي د طالب لیکس په نوم په یوې نوې ویب پاڼه کې خپاره شوي وو. د اوکراین او روسیې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ځانګړي استازي کیت کلوک تایید کړ چې دای به راتلونکې اونۍ د جرمني د مونشن په امنیتي کانفرنس کې ګډون وکړي او په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره به د ترامپ پر هدف رڼا واچوي. نوموړي د سیشن به پورس په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په یو بیان کې همدارنګ وویل چې په پام کې لري له هغو امریکایي متحدینو سره وګوري چې غواړي په دې برخه کې له واشنگټن سره همکاري وکړي. بلومبرګ خبری رسنۍ د چهارشنبه پورس د نامعلوم سرچینو له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي کې لوګ به د مونشن په امنیتي کانفرنس کې ټاکل شوی د فبروري له 14 مینه تر 14 پورې جوړ شي په اوکرين کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ترامپ پلان په ډاګه کړی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي دفتر نظر واخلي خو ایمیل ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی. فرانسې اوکراین ته د میراج 2000 جنگي الوتکو سپارل تایید کړل. دغه الوتکې د اوکراین د هوایي حریم د دفاعي وړتیا او د پیاوړتیا لپاره مهمې بلل کیږي. د فرانسې دفاع وزیر سابستان لیکورنو د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د خبر اعلان وکړ خو د ورکل شو الوتکو دقیق شمیرې ونه خوت. نوموړي لیکلي نن لومړنۍ میراج جنگي الوتکې اوکراین ته ورسېدې. پاریس مخکې اعلان کړی و چې د 2015 کال په پیل کې به اوکراین ته میراج 2000 ډوله جنگي الوتکې وسپاري. دغه الوتکې له هوا ځکه ته د توغندیو او برېښنایي جګړې په وړاندې د تدابیرو په سیستمونو سره سمبالې دي. اوکراین له اوږدې مودې راهیسې د لویدیځو جنگي الوتکو په ځانګړي ډول F-14 او میراج 2000 د ترلاسه کولو هڅه کوله. په 2023 کال کې د اوکراین متحدو هیوادونو د امریکا تر تایید وروسته موافقه وکړه چې F-14 جنگي الوتکې اوکراین ته وسپاري. د دغو الوتکو لومړۍ جوپه د 2023 کال د اګست په میاشت کې اوکراین ته ورسېده. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. وړاندې پرپورونو کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې او منځنۍ آسیا هیوادونو ځانګړو استازو د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبې کې د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې خبرې وکړې.
اروپای ټولنه او په مجموع کې غربیان همیش په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو د نقص خبرې کوي، خو کومو ګورو دي تر اوسه پورې داسې کوم اقدام نه کړی چې په هغه سره په افغانستان کې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
په دې اړه چې د منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت څومره مهم دی او د دوی سیاستونو ته په پام آیا له طالبانو سره په اړیکو کې هغه راپورته کوي کنه د چارو لوی شنونکو سره غږیدلی وو.
طبعاً چې په خپلو کتنو کې دې مسایلو ته هم اشاره کوي د طالبانو سره کله چې دوی ګوري، خو دوی دا مسایل لکه غربي هیوادونه لکه اروپایي هیوادونه رسنیز کوي نه.
د افغانستان په اړه په ځینو نورو راپورونو کې به واورئ چې د کندهار د حوزوي روغتون مسؤلین په دې ولایت کې د زړه پر ناروغۍ د اخته کسانو د شمېر د زیاتوالي خبر ورکوي.
په تېره میاشت کې تقریبا شپږ څلوېښت ناروغان موږ د اسکیمیک هارت ډیزیز یعنی د زړه د حملې د وجې څخه راغلي وو.
د اوروزګان اوسیدونکو وایي کوکنارې بند کړي، غنمو ته یې مخه کړې خو لګښتونه یې نه پوره کوي.
خو خوله تاریاکو نو خو ستاریاک نسته، نو اوس په د ژمي کې خاص بس غنم دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د اروپای ټولنه او منځنۍ اسیا هیوادونو ځانګړو استازو د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د افغانستان د وضعیت په اړه شپږمه غونډه وکړه. په دې غونډه کې چې پرون شوې و د اروپای ټولنه ډیپلوماټانو او د منځنۍ اسیا هیوادونو استازو په افغانستان کې د بشري، سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او یو شمېر عام خلک بیا وایي نړیواله ټولنه باید له غونډو، خبرو او بحثونو ور اخوا په افغانستان کې د وضعیت ښه کېدو لپاره عملی اقدامات وکړي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د اندېښنو او خبرګونونو په دوام تازه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د اروپایي ټولنې ډیپلوماټانو او د منځنۍ اسیا هیوادونو استازو د وضعیت په اړه شپږم ناسته کړې. د تاجکستان لپاره د اروپایي ټولنې د دفتر له لوري پرون چهارشنبه په خبري شوی اعلان کې د زیاتو جزئیاتو لورکولو پرته راغلي چې د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د بشري، سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت په اړه خبري کړې دي. د اعلان پټوکو د ناسې ګډونوالو د بشري حقوقو د وضعیت په ځانګړي توګه په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقوقو او امنیتي ننګونو او ګواښونو په تړاو خپل نظریات تبادله کړي دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته تر دې مخکې د دې لړۍ غونډو 15 نورې په بشکیک، اشقاباد، بروکسل، تاشکند او الماتا کې جوړې شوې دي. یو شمېر افغانان په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره ملموس اقدامات وکړي. د کابل ښار یو اوسیدونکي خالد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اروپای ټولنه او په مجموع کې غربیان همیش د افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو د نقص خبرې کوي، خو کومو ګورو دي تر اوسه پورې داسې کوم اقدام نه کړی چې په هغه سره په افغانستان کې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
د ښځو د حقوقو فعال فاطمی اعتمادی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
د ښځو د حقوقو د یوې فعالې په توګه مې له نړیوالې ټولنې غوښتنه ده چې دوی یوازې باید په ناستو او د اعلامیې په ورکولو بس نه کړي. نړیواله ټولنه باید په رښتینې توګه له افغانانو سره ودرېږي. دا د دوی انساني مسؤلیت دی او باید ترسره یې کړي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د بندیز په ګډون پر دوی ګڼ نور محدودیتونه هم ولګول چې په کور دننه او بهر پراخ برګونونه راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعا افغانانو نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. په ورته وخت کې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولایسن چې د دوشنبه په غونډه کې ګډون کړی و د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهر الدین سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د خبرځای په ټکو دواړو لورو په دې کتنه کې د افغانستان نازک وضعیت ته په اشاره سره د ګډو ننګونو لپاره د حل لارو همکاریو سربیره د سیمه ییز ثبات پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت بیا د غونډې ته په غبرګون کې ویلي د سیمې هیوادونه باید افغانستان سره مرسته وکړي چې سیمه ییز ثبات یقیني او دایمي شي. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت په هغه غږیز کلیپ کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون نن خپور کړی د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د خپل حکومت د ښو اړیکو خبره هم کړې ده. هیره دي نوې چې تاجکستان مخکې وخت په وخت په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت اداوي کړي او افغانستان سره د خپلو پولو امنیت ټینګولو ته پام کړی. خو د منځنۍ اسیا نور هیوادونو بیا بیلابیلې پالیسۍ خپلې کړې دي. قزاقستان او قرغیزستان لا لوړاندې د طالبانو نوم د تروریستي ډلو له نوملړه لرې کړی. ازبکستان او ترکمنستان ورسره ښې اړیکې پالي او ترکمنستان بیا تر ډیره بریده په سیمه کې خپل د بې پریتوب سیاست خپل کړی.
د افغانستان په اړه د دوشنبه د غونډې په اړه مې د چارو لشنن کې غوث جان با سره چې د روسیې او منځنۍ اسیا د هیوادونو چارې له نږدې څاري مخکې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې تاجکستان د دې غونډې کوربه او هغه هیواد چې د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو خلاف د طالبانو له حکومت سره اړیکې ښې نه دي، آیا دا ډول غونډو کې د دې هڅه هم کیږي چې ټول د طالبانو د حکومت په وړاندې یو ګډ دریز غوره کړي؟
زه فکر نه کوم چې دلته د کوم واحد نظر رامنځته شي. د هغه چې تاسو وفرمایل د سیمې هیوادونه مختلف موقفونه او موازی لري د اوسني حاکمیت په وړاندې. تاجکستان هغه هیواد دی چې تر ډیره بریده د اوسني حاکمیت په افغانستان کې د هغې په مقابل کې یو سخت دریځ نیولی دی، ورسره مستقیمې اړیکې نه لري ګرچې ځینې اړیکې ورسره پالي. مثلا کله چې د برق د پرداخت هغه برق چې د تاجکستان لیږل کېږي افغانستان ته د هغې موده پوره کېږي، نو بیا د همدې واکمنو څخه د پیسې خپلې غواړي. پار ترتیب ځینې خبرې رامنځته شوې وې د افغانستان د جنرال قونسلګری په اړه په غرنی بدخشان کې. پار ترتیب تصادفي هم نه ده چې دغه ځای یا دغه مکان چې تاجکستان دی دا غوره شوی دی د دې کتنې دپاره، ځکه چې نور هیوادونه هغه چې تاسو په راپورتاج کې مرته اشاره وکړه بیلابیلې اړیکې لري اوسني حاکمیت سره په کابل کې.
بله، همدغه موضوع ته راتلم چې د طالبانو حکومت د سیمې د منځنۍ اسیا هیوادونو سره یو شمېر هیوادونو سره ډېرې ښې اړیکې لري، اقتصادي ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړې دي. هغه اندېښنو ته په پام چې په تېر بیا لویدیځ ډېر راپورته کوي د بشري حقونو موضوع ده، په افغانستان کې د ښځو د نجونو حقونه دي، د لږکیو حقونه دي، نور موضوعات دي، آیا په داسې ډول غونډو کې پر دې پرته له دې چې اندېښنې بیان شي داسې کوم عملي اقدامات هم کیږي، او آیا دا هیوادونه کولی شي چې په طالبانو باندې فشار راوړي په حکومت باندې چې دوی یو څه له خپلو هغو سختو چلندونو په شا شي؟
ګورې دلته موضوع داسې ده، دا هیوادونه هغه چې تاسو اشاره وکړه او دا بالکل منصفانه ده، عیني ده، دا هیوادونه په استثناء د تاجکستان اوسنی حاکمیت سره راشه درشه لري، ورسره اړیکې پالي، اقتصادي اړیکې ورسره لري، د ترکمنستان نه شروع تر قرغیزستان او قزاقستان پورې، د ازبکستان په شمول چین او ایران او روسیا خو پرېږده په ځای. خبره دا ده چې دوی البته چې هغه څه چې دوی پوهیږي د بشر د حقوقو هغه موازین او اصول چې عمدتاً د ملل متحد منشور پر بنسټ دوی بنسټ هغه ته اشاره کوي، طبعاً چې په خپلو کتنو کې دې مسایلو ته هم اشاره کوي د طالبانو سره کله چې دوی ګوري. خو دوی دا مسایل لکه غربي هیوادونه لکه اروپایي هیوادونه رسنیز کوي نه، دوی په هغه ترتیب چې دوی پوهیږي او دغه ارزښتونه ته دوی خپل ارزښت قائل دي په همغه ترتیب طالبانو سره بل شکل چې مطرحوي، ځکه چې دننه په دې هیوادو کې په دې هیوادو په حاکمیتونو باندې هم فشار شته دی. خلک ګوري چې هلته د ښځو د حقوقو د ازادیګانو بالکل نشتون دی، نو په دې ترتیب دا خلک غواړي چې دننه د طالبانو باندې اثر وکړي، نه دا چې ډېر رسنیز او ډېر سیاسي کې دا مسایل.
د افغانستان په اړه د دوشنبه د غونډې په باب د چارو لشنونکو غوث جان با سره مرکه وه.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ګډې کډوالۍ مرکز MMC وای افغان کډوال په دې وروستیو کې په څو هیوادونو کې له سختو شرایطو او کړاوونو سره مخ دی. په جنیوا کې میشد کډوالو د ملاتړ دې سازمان په یو نوي راپور کې ویلي په ایران، ترکیه او تاجکستان کې میشد افغانان د نیونو او ډیپورت له زیاتیدونکو ګواښونو او همدارنګ د دولتي چارواکو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ دی. په عین حال کې په دغو هیوادونو کې یو شمېر میشت او ورڅخه ستنیو شو افغان کډوالو هم ازادي راډیو ته د دغو فشارونو د زیاتوالي پخلی وکړ. نور په دې راپور کې
د ګډه کډوالۍ مرکز یا ایم ایم سی وایي افغان کډوال په ایران، ترکیه او تاجکستان کې د توقیف او اخراج د زیاتیدونکو ګواښونو سربیره د دولتي چارواکو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ دي. د کډوالو د ملاتړ دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو ویلي، افغانان د ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون په څو ګاونډیو هیوادونو کې په تیرو دریو میاشتو کې د خرابو شرایطو او کړاوونو سره مخ شوي چې په سیمه کې د دوی مخ پر زیاتیدونکې زیانمنتیا ښیي. په راپور کې دغه شان ویل شوي، په ترکیه کې کډوال اکثرا د شړلو د مخه په توقیف ځایونو کې په سختو شرایطو کې ساتل کیږي او ډیری وختونه د قانوني پروسې یا د بیرته ستنېدو پر مهال د دوی پر وړاندې د ژوند ګواښونکي خطرونه په پام کې نیولو پرته شړل کیږي. په ترکیه کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي، په دې هیواد کې د ایستلو لړۍ چټکه شوې.
دوی کډوال کمپونو ته لیږدوي. پخوا به یوازې مجردان وړل، اوس کورنۍ هم کمپونو ته وړي. آنز موږ یو همکارې د هغه له کورنۍ سره ډیپورټ کمپ ته یووړ. تر اوسه یې د ډیپورټ پاڼه نه ده لاسلیک کړې، خو غواړي چې دوی ډیپورټ کړي.
دا کډوال د ترکیې له حکومت غواړي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دی ودروي. د ګډې کډوالۍ مرکز یا ایم ایم سی په راپور کې راغلی، د ترکیې د اخراج کړنې چې تر یوې اندازې د روپۍ ټولنې له لارې تمویلېږي، د سوریې او افغانستان په ګډون ناامنو ځایونو ته د کډوالو د جبري راستنېدو په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په تور تر څېړنې لاندې دي. راپور کې دغه شان په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ته په اشارې سره ویل شوي، د هیواد په ډله ییزه توګه د کډوالو ایستلو ته زور ورکړی او په جبري توګه یې زرګونه افغانان هغه هیواد ته راستانه کړي چې لا هم له ناامنۍ او اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ دی. یو افغان کډوال چې تازه له ایران څخه راستون شوی وایي، په افغانستان کې د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل،
زمونږ ځوانان چې په ایران او ترکیه کې دي، ډیر ورسره ظلم کیږي. یان د کار خاوندان، عام خلک او پولیس ورسره بد چلند کوي. که پاسپورټ هم ورته ښکاره کړي چې زه پاسپورټ لرم او قانوني یم، پاسپورټ دې چیري کوي.
د ګډې کډوالۍ مرکز یا ایم ایم سی د راپور په ټکو تاجکستان کې هم د افغان کډوالو کمیټې د دې هیواد پر حکومت غږ کړی چې د دوی د ایستلو لړۍ ودروي، خو د غوښتنو سره سره د کډوالو نیول او شړل دوام لري. چدا د نړیوالو کډوالو خوندیتوب ته د تاجکستان د پاپندۍ په اړه اندېښنې راپورته کوي. د یادونې ده چې په پاکستان کې هم د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه شوې. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغان کډوال د دوی په خبره د بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو د زده کړو په برخه کې د محدودیتونو له امله اړ شول د ایران، پاکستان او ترکیې په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شي، او اوس په دې هیوادونو کې هم د نیولو او ایستلو له ګواښ او ناوړه چلند سره مخ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
نن په خوست کې په شاوخوا 1500 مهاجرو کورنیو د ژمنیو توکو مرستې وویشل شوې. د دې پروګرام منتظمینو وویل چې د مرستو په ترلاسه کوونکو کې نیم له ګاونډیو هیوادونو خوست ته ورستانه شوي مهاجر دي او نیمه نور هم داخلي بې ځایه شوي دي. نور حالي د نجیب الله خیل په راپورټ کې.
په خوست کې د استرالیا هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د $10,000 په لګښت پر 1500 کډوالو کورنیو د خوراک، پوښاک او سوانګ توکو اووه قلمه مرسته وویشل شوه. خوست د افغانستان له هغو سیمو ده چې د داخلي کډوالو او له ګاونډیو هیوادونو د نویو راستنه شویو مهاجرینو زرګونه کورنۍ پکې میشتې دي او هغوی د ژوند په بېلابېلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د بشری مرستو ټولنې استازي نصرالله شینواري مشال راډیو ته وویل،
دغه مرستې په وو قلمو باندې مشتمل دي چې غذایی مواد یې 25 کیلو اوړه دي، 10 کیلو وریجې دي، 1 کیلو بوره ده، او همدارنګه 15 لیټر غوړ دي، او غیر غذایی مواد چې کوم دي 50 کیلو لرګي دي، او همدارنګه دوه دانې کمپلې دي او شپږ عدد جامپری دي.
په خوست کې مش کډوال چې د استرالیا د بشری مرستو ټولنې دفتر مرستې ترلاسه کړي، خوښي څرګندوي او وایي دوی د سرپناه، خوراک او پوښاک توکو لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د خوست اوسیدونکي وکیل خان وویل،
په کورز مې څنګه مرسته وشوه، خلک ډېر غریب دي، افغانستان ملت ضرورت لري، کړه دلای دي ماجر غولي دي، څنګه لري نو رخه شمال نه تمبول در خلک ته پیوړ کټه دود وکړي دي نو موږ مطلب دي نړۍ نه دا غوړو چې موږ سمرسته وشي د غریبونو سمرسته وشي او ښه په ترتیب راسي
د مرستو ترلاسه کوونکو کډوال زیاتوي کچیر دوی ته په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې کاری فرصتونه برابر شي نو دوی پر ځان بسیا کېدای شي لږه پرته دوی لپاره د خپل کورنۍ د اړتیا پوره کول ستونزمن دي د خصوصي او بلوسي دن کې اور محمد ویل
نړیوالو مؤسساتو مداو غوښتنه دو چې خلک ډېر جزون دي غریبون دي بیکور دي بیکسم دي موږ دا غوښتنه دو چې خلکو سره باید مرسته وشي په هر ډول کې
د مرسته ترلاسه کون کې همدا شنوایی نړیواله ټولنه د افغانانو سره بشری مرستو ته دوام ورکي او نه دی پریږدي چې د دې خلکو د ژوند کړهونه او محتاجی ډېر شي د خوست اوسیدونکو جمعه خان وایي
کورنۍ حالات همدغه حالات نیم من په من باندې وړو راوړو بل کاروبار شیم نسته ګاډۍ چلو په بازار کې
په خوست کې میش داخلي بیزای شوي کډوال او هیواد ته نوي راستنې شوي مهاجر داسې مهال د خوراک او پوښاک په برخو کې بشري مرستو ته خپله ډېره اړتیا په ډاګه کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې اداره یا اوچا وایي په 2015 کال کې به په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د اورزګان ولایت د کرنې ریاست مسولین وای په دې ولایت کې سږ کال په 20,000 هکتار زمکه غنم کرل شوی چې پراتونکو کال کې به شاوخوا 19,000 ټنه حاصل ورکړي خو د دې ولایت بزګران وای چې دوی د کوکنارو پر ځای د غنمو کرلو ته مخه کړې چې لګښتونه نشي پوره کولای او حکومت ته پکار ده چې دوی ته بدیل کښتونه پیدا کړي یا هم ورسره زیات مرسته وکړي
اورزګان ولایت کې اوس مهال د ژمي موسم دی غنمو پکښې کې دری او یا هم څلور پانی کړي خو مخکې کلونه به دا وخت بزګران د کوکنارو په پالنه بوخت وو چې په دې اصطلاح کې د تریاکو په جوړت په سیمه کې ویل کیږي د دغه ولایت اوسیدونکي او ځایي بزګر صاحب جان د خپل ځمکه د غنمو په پالنه بوخت دي کوم چې دوه کاله وړاندې په دغه ځمکه د کوکنارو کښت کړی وو او هغه محل به دی او په لکونو نور بزګران دغه محل د کوکنارو په پجی مصروفه و خو چې د کوکنارو کښت طالبانو بند کړي بزګرانو په خپل ځمکو غنم کرلی او د غنمو پالنه کوي
روزګان کې خونو خاص غنم کرسوي چې بشنه کرسوي بیا دغه نالانو ماسه و نور خونو جمعي دی بل د شنه کرسوي ټوله مکمل ګرځ د غنم په خوا خلا تاریخ او خو ستاریخ نه سن وس په د جمعي کې خاص بس غنم دی
د دغه ولایت یو ځای بل بزګر راز محمد د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کته هم د خو پر تل اوس ټول خلک غنم کری خو بیا هم د غنمو قیمتونه نه دی را کم سوي
خو خو دی و تریاک خلک ټول په تریاکو موسه تقریبا درې کال سلو کار دي چې تریاګ نه کړی کال پر کال غنم په خلک پر غنم زور کوي غنم پر سوي دي ګراني په سلو غنی سره شل غنی سره درې دي
لدی ټول سره سره د اورزګان ولایت بزګران د حکومت او مؤسساتو غشتنه کوي چې دوی ته د کوکنارو بدل کښت پیدا کړي ترڅو دوی له پکر څخه خلاص او خلکو ته ژوند آسان شي
کښت خو نو بشي درڅم چې شي دي ګوره ټول غنم دي تاسو نه دي په خپل ویني او د سيدي غنم ششکل ډیر کمزوري دي واس مونه پر سيجه ورور یو غوني کوټ په څلور زره کال غواني دي غنم من په څلور پی دي ته برکه زوات او کدا سره جوړی سره رسیدي حکومت مقصد مر سره داسي و کی دي ترته کوډو نه راکې شروع را غنم فصل مقصد یو شی په وسی
بل خو بیا د اورزګان ولایت د کرنی او مالداری ریاست مسولین وای چې ششکل په دغه ولایت کې پر شاوخوا 20,000 هکتار مزکه غنم کرل سوي دي د دغه ولایت د کرنې پر ریاست کې د ترویج مدیر قدرت الله حمیدی وایي چې دوی د بزګرانو سره مرستې کړي خو بیا هم پلان لري چې په راتلونکي کې نورې مرستې هم ورسره وکړي
موږ د اورزګان ولایت په سطح 20,150 هکتار زراعتي ځمکه تر غنمو تر کښت لاندې لرو چې سږ کال موږ د دې څخه تقریبا په سږ کال کې موږ 1,950 متریک ټنه تولیدات لرو چې اندازه به زیات یې کم نه دي ان شاء الله بل خو زموږ د خوا څخه 1,600 کروندګرو ته یو بوجي سپین کود یو بوجي غنم اصلاح شوی تخم چې مختلف ورایټی لري او یا بوجی تور کو دی دی فی دایمون فاسپټ سره په وړیاتو غبزګرانو ته ویشل شوی ده.
اورزګان، هلمند، کندهار د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دي چې مخکې پکښې کې زیات کوکنار کرل کېدل او د خلکو اقتصاد په همدې پوری تړلې وو. خو له هغه وروسته چې طالبانو د کوکنارو کښت ورباندې بند کړ، دلته بزګران د اقتصادي ستونزو سره مخ سوه او د حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي.
ازادي رادیو د خپل تلیفون لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په کندهار کې زړه په ناروغي د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. میرویس حبزوی روغتون د مسؤلینو په خبره په تیره یوه میاشت کې شپږ څلوېښت کسان د زړه حملې له امله د روغتون ته ورول شوي چې دا د پخوا په پرتله زیات شمیر ناروغان دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
دا د کندهار د میرویس حبزوی روغتون د داخله ناروغي څانګه ده. دلته بستر سیوی کسان په زړه او نور ناروغي اخته سیوی
بد شیبان غره یو واس پاسکولونو یو څور خلونو یو څور خلونو
او یا کلن محمد چې د زړه د حمله لامل د میروي سازوی رختون تر راوړل سوی وای د دوهم ځل دی چې د زړه حمله پرازي د په خبره درې لمسیانې په یو ځل د خونی د نړي دوه لامل مړې سوی نو ځکه د غمجن دی او د زړه د حمله سبب کیږي
زله چمدار باندې وخوره والا فزانم پسوي فزوري کرا ولنم دویته دویته د یو را شروع کوله وستر نه فستانګي شوره شل مراده وستر نه فستانګي تیر نور الحمدلله ټول اصلاحي دي دوی درب کامیاب کی یو نه فستانګي را پاتره وای په درې کال اخو تر پیښه یا بوله مرزي منو درولله یو درېل مسانی او خونه فراوانه ندل دا شیدان اسولی دا درې مورز بازران لره منو
اته پنځوس کلن عبد الشکور بل هغه ناروغ دی چې د زړه د حمله ورسته روختون ترابلل سوی او اوس یې وضعیت په شکې دودی د په خبره د اقتصادي او نور ستونزو له امله فکر خراب او چې د زیات ذهني فشار ورسته د زړه حمله پراغلی
چې مخستان سم دم ناسوم به د سولم چې راپور سولم د باندې راووتلم خبره چې د باندې راووتنه چې شبو دی وکړ چې لاله پر د زګر می درس و ازاله خو ته به ته ګړې پریوتن چې پریوتن درغه پازا کړم بیا راووتلم چې راووتن بیا درداغه لا پر زګر می درس و بیرته لاله خو ته دریم غاش راوتم په سرګو متور شپاس او بلایم شي په سرګو نه دی دی بلایم دا بچانو راوسته ماته راوستنم او بلای په ځان نه پېدل درد مرنه و چې بل کم درد و په سر نه خلاصې دی بس خو نه چرت په کار سوم چرت په کار مډیر وای مسکینی نه خو بار دغه سو پېچی
د کندهار د میروي صاحب زوی رختون مسولین وای د تیر کلونو په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغي د اخته کسانو شمیر زیات شوی او ځینو ناروغانو د همدې ناروغي له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړی. د میروي رختون د داخله واټ مشر ډاکټر عزتلان اقزاد وای ورستربلی د زړه ناروغي زیاتیږي او دوی ته په تیر یو میاشت کې شپږ څلوېښت کسان د زړه د حمله له امله ورول سوی دي.
د زړه ناروغیان بدبختانه چې ورځ په ورځ مخ پر زیاتې دودی اره ورځ یو میاشت تر بلې میاشت پورې واقعیت زیاتیږي او دا ناروغان د سړي چې دا په موسم پورې اړه نه لري دا په دوبی او په ژمي په هر وخت کې په یو شکل باندې راځي. په تیر میاشت کې تقریبا شپږ څلوېښت ناروغان موږ د اسکیمی کارډیزیس د یعنی د زړه د حملې د وجه څخه راغلي وو او شپارس مریضان هم نور قلبی تکلیفونه چې درلوده دا غل وجه څخه مشتره غلی و چې دا هغه مریضان چې موږ بستر کړی دي. البته او پی ډی مریضان او سراپا مریضان ډیر از یغه په زرهو په سلو په لسګونو باندې ترسیږي دا هو تعداد.
ډاکټر عزتلان اقزاد وایي ذهنی فشار د نشي توکو کارول د شکرې ناروغي د وینې لوړ فشار هر وخت ناسته د مالګي زیات استعمال غیر فعال ژوند چاغوالی د غوښو زیات خوراک او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغي د اخته کېدو لستورو لاملونه څخه دي. نیکزاد بای په دغه ناروغي اکثره کسان خپل روغتیا ته د نه پاملرنې لامل اخته کیږي.
هغه مریضان چې شکر ده لری او شکر نه کنټرولي پریز نه ورسره کی یا په دوا باندې نه کنټرولي دا یو خطر دی. او بل هغه مریضان چې فشار لري لوړ فشار لري فشار نه کنټرولي منظمه تداوی نه اخی او پریز نه ورسره کی هغه خلک چې د وینې غوړ یا کولیسترول او ترایګلیسید یا د وینې غوړ چې موږ په عام اصطلاح ورته وایو چې هغه لوړ وي همدارنګه هغه خلک چې سیګریټس کوي سموکران وي که هغه چې لمی که سیګریټ وي په هغه شکل باندې او پنځم هغه کټګوري خلک دي چې هغه ثقیل غذا وي خوري.
روغتیا پالان وایي د زړه او رګونو د ناروغیو د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو پلي کول تر ټولو اغیزناک تمامېدای شي.
پام دې راپور سره د خبرونه دوه منې مې ته ورسېدو د برخه کې د ازادي رادیو د ازادي اوریدونکو ځانګړي پروګرام مهروي خو ترغه مخ کې یو ځل بیا پام وکړي د خبرونو لاندېسته. د ترکیه په پلازمینه انقره کې د افغانستان سفارت نن پنځم په خبر پانه کې خپل ایکس پانه کې خبره کړې ویلي چې د جمهوریت دورې ټول ډیپلوماټانو لنن څخه خپل ماموریت پای ته رسولی او سفارت د ترکیه بهرنیو چارو وزارت ته تسلیم کړی دی. خو تر دې مخکې په دې سفارت کې یوې باوري سرچینې چې نه غوښتل نوم یې یاد چې ازادي راډیو ته وویل د سفیر په ګډون د ډنګ شوي جمهوري نظام شپږو ډیپلوماتانو خپلې دندې پای ته رسولي او زیاته کړې ده چې د سفارت چارې د ترکیه بهرنیو چارو وزارت د چارواکو په حضور کې هغو نورو پخوانیو افغان ډیپلوماتانو ته وسپارل کېږي چې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزارت سره همکاري لري. د طالبان د حکومت مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هغه راپورونه ناسم بللي چې وایي د دولتي ادارو سیستمونه هک شوي او پټ اسناد خپاره شوي دي. د دې وزارت لخوا نن په یو خبره شوي خبر پړنه کې ویل شوي چې هیڅ سیستم نه دی هک شوی او زیاته کړي چې هغه اسناد چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوي اکثره عام یا د تیرو کلونو د طالبانو د غراز ادا کړي چې ټول حکومتي سیستمونه د سایبري بریدونو په وړاندې خوندي دي. د اوکراین او روسیې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ځانګړي استازي کیټ کلوک تایید کړ چې د راتلونکو اونۍ د جرمني د مونشن په امنیتي کانفرنس کې ګډون وکړي او په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره به د ټرمپ پر هدف رڼا واچوي. نوموړي د غراز ویلي په پام کې لري له هغو امریکایي متحدینو سره وګوري چې غواړي په دې برخه کې له واشنگټن سره همکاري وکړي. فرانسې او اوکراین ته د میراج 2000 ډوله جنگي الوتکو سپارل تایید کړل. دغه الوتکې د اوکراین د هوایي حریم د دفاعي وړتیا او د پیاوړتیا لپاره مهمې بلل کیږي. د فرانسې دفاع وزیر نن په خپل ایکس پانه خوانی ټویټر کې د خبرې اعلان وکړ. خو د ورکل شو الوتکو دقیق شمیرې و نه خو
ازادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرغلی په دیونی کې ګانشمیر اوریدونکو په افغانستان کې د ډالرو د بای پر لوړیدو او د توکو پر بایو یې د غیزو پاړه پیغامونه راته پریخي. تاسو خبر یی چې وروسته تر دې چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ له یو شمېر هیوادونو سره خپل مرستې د درېو میاشتو په مخه وزندول نو په افغانستان کې ورسره سم د افغانیو ارزښت راکم شو. د چارې په مستقیم ډول د یو شمېر اړینو خوراکي او غیر خوراکي توکو پر بایو اغیز وکړي. په دې اړه تاسو پیغامونه راخستل شوی دغه راز تاسو به خبر یی چې پاکستان زرګونه افغان محصلانو ته سکالرشپونه یا بورسی ورکړی دي او دغه بورسی یو مسول وای چې ځبان دي درس فیصد وانډه پکې افغان جنو ته ځانګړې شوی. په دې اړه درته مرکه هم لرو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ورکه شوې ځانو د پروګرام لنډه برخه هم لې یاده مباسي پایل ستاسو په پیغامونه کو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باید تجاران او دغه کوم چې خکته تجارانو نه دي دکانداران دي دی باید د انصاف څخه کار واخلي ځکه چې ایوه اونې کېږي چې ډالر داسې یا یو څو ورځې کېږي چې ډالر خکته پورته کېږي اته یا دغه نه هم خکته شوه ده اوس هم ریټونه ماغه شي دي. خو دی وخت کې تجاران ایوه بل دوکه کوي هغه دا ده چې کله دې ته وویل شي چې اوس خو ډالر کته شوه د تاسو ول سوداګانې داسې ګرانې خرڅوي نو بیا دی وایي چې منګه دا سودا مخکې کړی ده یعنی کوم شین چې موږ راوړی دا موږ مخ کې راوړی دی، نو په دې خاطر باندې موږ ګرانه خرڅو. خو چې کله فقط دې خبر شي چې ډالر یو روپۍ ختل ده، نو بیا دا څه نه وایي چې دا سودا خو ما پارزانه کې راوړی ده، باید چې پارزانه کې خرڅ کما. نو دې سمدستي خپل نرخ ته تغییر ورکوي، نرخونه جوړوي. نو دغه تجاران او دغه دکانداران چې دغه شکار کوي، نو دا د الله تعالی په نسبت باندې هم مجرمان دي، ځکه دی غدر او دوکه کوي. او غدر او دوکه څه کوي هغه؟ نو دا د الله تعالی په نسبت باندې هم مجرم دي. او بل دا د چې زمونږ ولس چې دی دا یو زپل ولس دی، هیڅ د هر طرف نه مونږ زوریدلی یو، جنگونه زورولی یو، مړی زورولی یو، غمونه دا ټول مشکلات مونږ زورولی یو. په تیره بیا غربت مونږ او تاسو ډیر زفلی یو، ټول افغانان بل جمع ده. دغه ما نرخونه کم دغه سجب لوړ پاتې شي، هیڅ څوک دا توان نه لري چې د خوراکي شیانو واخلي. نو په لحاظ د ټولو دکاندارانو تجارانو ټولو نه می خواسته او غوښتنه ده چې د انصاف څخه کار واخلي، او بس دا ولس نور مزوروي.
دلته زمونږ په شینوارو اړوند مارکو بازار، غنی خیلو بازار، او همدارنګه دا چین په ولسوالیو په بازارونو کې، په تورخم کې، د مومنداری ولسوالۍ په بازارونو کې زیاتره کلدار کارول کېږي. او دلته د ولسوالیو د مسؤلینو یعنی د ښاروالیو د خوانه د نرخونو کنټرول مخه نه ده نیول شوې، د احتکار مخه، ځکه ورځ تر بلې دکانداران هم د خلکو نه چې په څوکې مثلا دوی خوراکي توکي یا نور غیر خوراکي توکي راوړي په هغه بیه نه ورکوي، او د ډالر په جګېدو سره دوی هم خپل قیمتونه لوړ کړي دي. او د دینه باید بررسی وشي څو د افغاني ارزښت پر ځای پاتې شي. لکه څنګه چې په دې ورستیو کې ډالر جګ شوی دی، نو په دې وجه باندې بیې لوړې شوي دي، او ډیری وطنوال ډیر په تشویش کې دي، ځکه هر شی چې بازار نه اخلي نو په جګ قیمت اخلي. نو په دې سره افغانۍ خپل ارزښت کم کړی دی، خلک ډېر مایوسه دي. زیاتره کورنۍ د دې وس نه لري چې په 1400 افغانۍ د وړو بوجۍ واخلي. نو ورځ تر بلې یو خوا خو بېوزلي ده، فقر دی، اقتصادي بد وضعیت دی، اقلیم بدلون دی. نو په دې سره خلکو ته ګڼ شمېر مالي زیانونه اوښتي دي.
دغه احساس مونږ بیخي د چا خبره د ثانی په حساب باندې کولی شو، ثانی په ثانی باندې، دقه په دقه باندې. دلته چې دی په بیو کې جګوالی راځي، خو کله چې ډالر بیا د افغانۍ په وړاندې راټیټ شي بیا دغه احساس بیا مونږ ته هیڅ معلومات نه کیږي چې د توکو بیه څنګه راټیټ شي. خو لړوالي کې دی ډیر تکړه دي زمونږ تجاران، دکانداران، حتی په کلي کې چې دی دکانداران چې واړه دکانونه دي، پاپړه یو شی بل شی خرڅوي، هغو په بایو کې ټیټوالی او جګوالی راځي. نو په ولسوالۍ بازار کې، ولایت کې خو به خامخا راځي. نو دغه احساس بالکل مونږ شو کولی، او بیخي یعنې د دقیقو په حساب یې مونږ شو کولی چې یو دکاندار له ورشي یو شی اخلي او بیرته ووتل، او بیرته چې راغلی بس یعنې بل دکان ته لاړ شي یا بیرته هغه دکان نه راشي، نو بس په هغې کې بیا تغییر راغلی په بیه کې. دغه زما نظر چې تاسو ته مې وړنګ، د الله په امان.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ فعلاً د ایران د یازو خبرې کوم، کمې اوازې چې دي چې وایي د افغانۍ د ډالرو په مقابل کې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی، او خوراکي توکي مخ په لوړه تللي. دا زموږ د افغانانو خپل تاوان دی. شی ډالر اکثر چې شی په هغه به وي، او چې ډالر دا یوازې د کپ ورته ولاړې د هغه د دوو کالو شان اخوا د دوی سوداوې کړي شی پورته کوي. د امارت مسؤلینو څخه مو دا غوښتنه ده چې پر دغه دکاندارانو ګوند پروشانو باندې څارنه وکړي او د خلکو مخنیوی وکړي. السلام علیکم.
نو دا خبره ده چې دا د کومې مرستې امریکایانو چې ورکوي دا دلته په افغانستان کې دا مرستې په صحیح صفه توګه باندې نه توضیح کیږي، غریب او مستحقو خلکو ته به نه رسیږي. دا ډیری داسې خلک وړي چې هغه مالدار وي او گزارای ښه گزارای روان وي، غریب او مستحق سړی پاتې وي لما بینه، نو اکثره مالدار خلک وړي او بل د امریکا په مرسته باندې الله جل جلاله دې بندگانو او روزینه ده تړلې. که امریکا مرسته وکړي کونو کې د الله بندگان دي روزي به الله پاک ورکوي، دی ولور نه به الله پاک سبب ورته جوړوي. امریکا مرسته سي بندې سي په دې کې په هیڅ مشکل نشته، بندې دي سي خدای پاک بله طریقه برابره کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زما نوم شریف الله شرافت دی، د روزګان ولایت مرکز سرینکوټ د ګرنی د سیمې څخه خبره کوم. زما نظر دا دی چې انشاءالله په زور د خدای ترامپ چې د ځان د دوه ځای کې انشاءالله زموږ د افغانستان د اسلام د مجاهد ولس باندې خوار انشاءالله که خدای کول که زموږ سره خدای را سره ملګری دی نو خدای په پزل سره، نو هیڅ تشویش موږ نه کوو پر دې برابر. الحمدلله موږ غرونه ګرده سره زر دي کانونه چې یو کان خرڅ کړو بس موږ اړتیا پر کوي انشاءالله. نو خیر دا خو نو د ژوند چارې ګای مخته ګای شاته، نو بس کارونه سمېږ د خدای ته امید لرو، ډېر امید لرو، په توکل مونږ ډېر په خدای دی الله پاک چې وسطه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، د ازادي رادیو محترم اوریدونکو او همکارانو، د ډالر چې دی چې کله لوړ شو د افغانستان بازارو باندې ډېر زیات منفي تاثیر کړی دی، زیاد شان قیمته شوي. محترمینو باید افغانان د خارجیانو مرستو ته زیات نظر ونه کړو، په خپله همت باید وکړو. څه د خارج مرستې چې دي هغه یو ساختنه دي، خپل همت چې دی هغه دایمي ده.
خوراکي توکي ولې نه چې هر څه شی به 50 سل په هر څه کې بیا فرق و، ځکه دوکاندارانو ته ښه پلمه ور په برخه وه چې ویل به یې ډالر پورته دي، ډالر وه دي، ډالر وکښته سو، ډالر دلته که ډالر هم څه پور سي هم کښته سي، دوکانداران ته ډېرې ښې پلمې ور په برخه دي. ځکه همداسې هم دا خبره تا ته راوړي، ځکه د خرید مخکې کړی او وروسته بیا پر دې باندې چې ډالر مازي دوه پیسې پورته سي، دی دستي وایي وایي ډالر پورته دي تنکۍ دي، ځکه ده سودا کړي بیا در باندې راپورته کوي. نو ښه سو د افغانستان پر ځړېدلې ملت باندې ښه سو چې دغه ډالر یو څه کښته سو، خپلې بیې ته باید راسي چې یو څه د خوراکي توکي ارزانه سي. ټول مسلمانانو سره په تشویش کې وه او ښه دي چې ډالر په یوه خاطر ارزانه سي، ځکه چې دوکاندارانو ته ممده ور په پلمه ور په بخه.
زه عمران د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ پیلن په ویش بارډر کې کار کوم، او د ډالر چې څنګه هم اکشته سو ډیر ښه وس، په ځکه چې دلته خوراکي توکي غذایی مواد مخ پر لوړېدو وه او دوکانداران ته ښې پلمې په د مخه وې، ځکه ویل به چې ډالر پورته دي، موږ په ډالرو سودا یو کو، موږ په ډالرو زموږ څخه تجاران ډالر غواړي. نو په یوه خاطر ډیر ښه سو چې ډالر اکشته سو، ځکه غذایی مواد خوراکي توکي ټول ارزانه سی، او باید پر دې خپل حکومت یو څنګه وګماري، ځکه چې د نرخونو وګوري یو ځل بیا په ټول ولایتونو کې خصوصا په کندهار کې، او بل د ډالر رښته کېدو سره به انشاءالله ټول خوراکي توکي ارزانه شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زه د زابل ولایت خبر کوم. دا بهرنی مرستې کار څه موضوع ده؟ مثال دغه بهرنۍ مرستې چې دلې راځي، ولکه یې یتیم ته رسېږي یا یې چا ته رسېږي، دوه لار سړی خپل کار کوي، شخصا زما سره په کور کې ملا ده شه، نو چې کار چاسي بس دی زما د کور اخوا ته کور د څنګ ته، د ملا صاحب پیسې اخلي، ماشوم هم اخلي، په معارف کې کار کوي، ماشوم اخلي، او دا موسسې چې راسي هم دوه کاټ سره د پکښي کې وي، ولکه یې د یتیم په کیسه کې ده، د بېوزله په کیسه کې ده. نور نو ستاسو خوښه ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، د ازادي راډیو دیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې بهرنۍ مرستې باندې جدل تشات چې ډالر پورته سوی دی، شات چې پر شان باندې ساغلی زوکي خوراکي توکي یا د سون توکي ګران سي، خو خبره تر ډیره پورې د دې په تجارانو کې ده. دلته بعضی شان چې ډالر یو روپی لوړ سي دوی هغه شی چې یو روپی ګرانی جو دی شل روپی ګرانی او هغه شان چې ولسی خرڅي مثلا پومبه د کنجیت دی او ریحان دی جواری دی غنم دی هر شی دی چاغه ولسی لري چې خرڅي هغه شی بیا نور سره پورته کیږي نو باید د ډالر د لوړېدو سره دغه شی هم پورته سوی وای چې د ولسی خرڅي بیا باغه ګټو تاوان سره یو رقم وي بیا به خلک نه زیانمن کېدل او نو حکومت باید دغه ته توجه وکړي نرخونه کنټرول سي او کدا رقم حالت روان نو بیا ولست ستور سره مخ کېدلای سي.
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه په دهله چې د مسؤل چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او د نرخونو د لوړېدو او د غراز د ډالرو د بای د لوړېدو د ناوړه پایلو په اړه مو چې کوم اندېښنې څرګند کړي وي په دهله چې دغه اندېښنو ته د حل لارې چارې ولټول شي او په افغانستان کې د بایو کنټرول ته هغه سکار وشي چې تاسو یې غوښتنه کړې و. په دې ورسره کې اعلان وشو چې پاکستان افغان محصلانو ته زرګونه بورسونه یا سکالرشپونه ورکړي دي. د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسون کې د افغانستان د بورسونو د څنګه مشر جهان زیب خان وزیر وایي چې په دغه بورسونو کې څه باندې 10% نجونو ته ځانګړي شوی دي. دغه بورسیو ته له کاندیدو محصلانو ازموینه هم اخیستل شوی. زموږ همکار طاهر خان له خاغلی وزیر سره مرکه کړې ده.
په دې سکالرشپونو کې د جینکو هغه فیصدی یا سلنه په هغه څومره ده؟
1/3 چکم سکالرشپ دی، مطلب د اصل سکالرشپ په دې کې 3/3 او سکالرشپ ته جنکو د پارا سپیشل
هغه به وی، یعنی هغه به دغه
هغه کې بعد جنکو د پارا موږ د
سپیشل یو حساسیت ممکن ده چې پیدا شي ستاسو سره به باندې وی او د افغانستان طرفه ځکه چې جنې او شو مثلا او هغه سره محرم نشته دغه طالبان یو پالیسی چې هغه نه پریدي نو دا به یو حساس موضوع خو وي. نو تاسو په دې سلسله کې خو ځای خبر حکومت سره به یو انډرستینډ مفاهمت شته نشته دا بس کیږي کو یو کابل نه
موږ چې د څومره جنکې راځي سکالرشپ باندې هغه ته مونږ خپل ایمبیسی سره خبره کړې ده چې هر یو جنې سره راضي پاکستان ته هغه سره چې کوم محرم وي هغه ویزا مونږ ورته لګاو.
ٹھیک ده،
چې هغه ماشوم ته چې پاکستان ته راضي هغه له دا تکلیف نه وي خو هغه زه پوره
دا خبره شوې ده دا
خبره ده آلریڈی دا کار مونږ کوو چې دا کوم زړم سټوډنټان دلته سبق وایي هغه هم په حرم چې پاکستان ته راځي مونږ هم لکه چې زموږ ماشومې دي په خپل
دا پروسه به کله پوره مکمل شي ټوټل دا هر سټیسټونه بیا اعلان او دا
ان شاء الله په دا دوه میاش کې فروری میاش کې به زموږ امید دار لرو چې
دا سرته ورسې
روزینا یو دوه ورځې مخ کې
او تعلیم دا خلک به کله بیا راځي تعلیم لپاره دلته پاګ
او دا کې به دوه قسمه کسان دي یو دی ورکه د انډر گریډ سټوډنټان انډر گریډ می چې دولسم تعلیم نه پس چې کوم سبق وایي بیچلر هغه د پاره خوبا زموږ دادې چې افغانستان کې چې کومه ژبه ده آیا پښتو یا دری کې سبق وایي زموږ ټول تعلیم په انګریزي کې ده هغه سټوډنټان د تیارولو د پاره چې هغه کله مخکې یونیورسيټیانو ته ځي موږ د پاره دلته زیرو سمستر ورته وایو هغه به ان شاء الله مونږ په مارچ کې شروع کوو.
صحیح شو
مارچ کې چې هغه شروع شي هغه ته پاره به درې څلور پنځه میاشتې به مونږ هغه ته انګریزي وایو
پاکستان
جبه به زده کوي چې کوم ستمبر سمستر راځي د دې کال چې کوم ستمبر کې کوم زموږ مین سمستر راځي د انډر گریډ ولا سټوډنټان به هغه کې مونږ
تاسو به کوم شوبو کې سانګو کې دا بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي؟
دا سکالرشپ په هر څنګه کې اویلیبل دي
بل مداوی چې موږ د ځنې افغان سټوډنټانو نه د کوونکو دلته اورو چې مخکې سکالرشپ باندې راغلي دي چې داغي پیسې پاتې وي اکثر ورته وانه کړی شي دا مشکل تر خبرې
دا تر دوه کال مخکې پورې ځکه چې دا پاکستان ګورنمنت فاندنګ برکو کال کې به یو کال راکو بیا به اخره کې راغی دا دوه کالونه مخکې نه چې زموږ دا چیرمن صاحب د ایشو د اوټو او چا تکړه د ګورنمنت سره اوس به ان شاء الله په پورا پاکستان کې یو افغاني سټوډنټ هم
د دوه کال بغیر دغه پاتې نشي.
د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسون کې د افغان بورسونو د څنګه مشر جهان زیب خان وزیر و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکو شو عزیزانو د لاټ پروګرام ته، چې دا پروګرام زما همکار طاهر روخان چمتو کړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ریډیو ټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هیله منم چې ټوله برات روغ جوړ خوښ خوشاله که وسم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي، نو زما دا پیغام پر شنه شرکی. موږ یو دوست ورک دی، 13 کاله 14 کاله عمر لري، کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما ژغ اوري زما سره پر دغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کړي او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکړي. 0 0 8 2 5 0 0 8 2 5 0 0 8 2 5 0. که چیرې دی زما ژغ خپله اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره دی یا ژغیر پیغام شریک کړي او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې، موږ هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې داسما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران وروره سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل شوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مهم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کوم نشانه وایې ده. موږ تاسو پیغام خبر کړ، خو به تر به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام راولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوځه صدا ولې د هلمند ولایت مساکره ور سوالې خبرې کوم. ما یو ورور دی او کال کې د کورونا درکاسو دی چې وته دی بیا هیڅ معلومات نشته او دا هغه وخت موږ کوله مرجول سوالې کړې مرجول سوالې څه تلې دی یاره که په دغه معلومات لري په داش ما زموږ سره رنگوي. 0 2 4 9 8 0 4 1. د دنوم اسنه د شنا جان د مرخل محمد ورته ول د صدا ول دی او د محمد ول دی ور دی د جنان اکازي دی.
زما نوم لال جان دی، بل بل کوشنه زوی لرم نوم عبد الله دی. زما کور په نیم روز کې دی. واسنه چې په دا شی و مو څه ما ته نشه په دا شی.
زموږ دغه ګران اوریدونکو خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را وښتله او تاسو ته لولم. 0 0 2 2 8 8 0 0 1 0. شمیره بیا تکراروم. 0 0 2 2 8 8 0 0 1 0.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژما چې د بلخ ولایت او د ادارۍ په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و ازما ام سیمپی وو، دا دوه درې کار کې چې د شمیرې را څخه د سخت وتل دي د سیم کارت څخه. نو دا اله لرمه چې دی کچیر دوی زما خپل ژغ اوري او حسن عبدالحمید او عبدالله. نو دا خیر سره د هغه شمیرې د ازادي د رادیو د لاري نو دی ز خپل شمیره پیژما کچیر دوی یا بل څوک د نور قریبان دوی نږدې دا پیغام واوري دی، نو لطف وکي او ما سره تماس ونیسي او خپل شمیره په هغه پیغام کې پیژما چې څه دی. ان شاء الله خمنه د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو سوار نشر کې. نو شمیره ته اعلانوم 0 0 3 0 5 0 0 8 0 0 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکاران لخوا سره نشر شي نو رسات وخت نه نیسم. السلام علیکم، به احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام د چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخ کې وتلې د کوره او بیا ته درک او پته نه لګي اوسه پورې نو کچھ ته معلومات یې په دغه شمېره باندې را سره اړیکه ونیسي. 0 8 0 8 0 6 نه بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجه نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دی، په قوم زارا دی، مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی و، بس دغه وخت نه موږ سره شوی وای چې موږ خپل کور ته زه نه ځم بیرته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ورکسو عزیزانو او کارکونکو اوریدونکو څنګه اس جوړ اس په خیر اس تیار روشان. تاسو یو ځانګړی سلام کوم، احمد کنداری خبره کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره. زموږ د کاکا زوی ورکسو دی چې د تل سو کلو دی، نو تقریبا د لاس کال کیږي دی، د تل سو کلو د شلو کلو پر شاوخوا دی، تقریبا د لاس بول اس کال کیږي. تخپل کور نه درک سوې دی د کندهار د باغ پول ولسوالی، باغ پل خو د باغ پل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې، نو د لیته نه درک سوې دي د خپل کور سره. تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوې. نو ما اوس دا پیغام تاسو ته پریو شوې، هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته، نو زموږ سره دی په دغه ټلیفون شمیرو تماس ونیسي. 0 3 0 5 9 8 1 0 1 سلام د 0 1 3 9 2 3 1 9 3 0 1 0 5 7 1 0 1 4 3 9 2 د خدای په امان ویل د چې ما پیغام نشر کی.
السلام علیکم تازه شان کو کار کوم کو دې دم سلام په دې له چې جوړ بس مننه په موږ د پرونه جوړه خړې د زړه د ورکو څو اجزانو د پاره د پرونه موږ جوړه کړې دا به خې پندور کار دی. مزمز یو دو سرک دی د مصطفی په نامه د پرا ولایت نردری ورسالی وسیتن کې دی. د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی. نو کار څوک په دې اړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو ما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګ کړئ. د ټلیفون شمیره د سوا ما 0 1 0 2 8 5 0 2 شمیره یو ځلی بیا وایم 0 1 0 2 8 5 0 2 مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. شمزول مسالې ز خبره کوم د فلایلې د کلی د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت ته کبرکته کې څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډې په خبره ما غواړم دي. ما پر دا شمیره کې زنګ را توي چې تر څلور اویا و سو شپاس څلور سو څلور پنځوس و دا د فلایل شمیره ده. تر بل دې څنګه را باندې ته زنګ را توي
او مسلمان.
السلام علیکم د ازادۍ راوی ټول اوریدونکو او کارکون ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رسا د ازمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي چې دلې دی. کله یو ځای شی چې کور مېلته دی، کله بل ځای شی چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 6 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 6 0 9 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل انڅخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې.
ساعت 10 شپه است. صدای ما